ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي د خزو د حقونو افغاني فعال نرګس ترکی سکل په هندستان کې د وومن ګلوبل ایوارډ وګاټه د افغان مرمن په 2013 میلادي کال کې د سل اغیزناکو مرمنو په قطار کې هم راغلی و نرګس ترکی په افغانستان کې په ټولنیزو او رضاکارانه فعالیتونو باندې بوخته ده دا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکې ده د ځوان فکر د دېونې په خبرونه کې د نرګس ترکی سره د اغلی په ژوند او فعالیتونو باندې بحث کوو زه اکرام الله اکرامو د خبرونه ته هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ ووسی د خبرونه پایل با له نرګس ترکی نه خپل وکو اگر سره د اوس ټلیفون په لیکه باندې راغلی دا اغلی ترکی تاسو ته ستړي مشي وایو ک پایل د ستاسي د سګنې جایزه نه کوچ په هندستان کې مو تر لاسه کړه و مو غټلا کراته وای چې نورې څومره مېرمنې تاسو سره کاندیدی وي د دې جایزې لپاره او په کوم اصول لمخ نه تاسو دا جایزه ترلاسه کړئ
زه هم په پایل کې تاسو او د تاسو خبرونه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او مننه چې د ماته مو خبرونه کې بلنه راکړې ده د تاسو پوښتنې ځواب کې باید ویم چې د آی اومن ګلوبل ایوارډ څه دی یو نړیوال ایوارډ دی او هندستان یو غیر انتفاعي ټولنې لخوا نه د نړۍ ست اثر ښځو ته ورکول کیږي ما سره اصول به اول تشریح کوم اصول دا رنګ اوسه د نړۍ له ګوټ ګوټ نه کوم خزینه په مختلفو کټګوري کې څورلس کټګوري لري په دې کټګوري کې چې خزو فعالیت کړی دا هغه خزینه نومنیت کیږي دا خزې د نور کسان د خوان نومنیت کیږي کله چې خزینه نومنیت سواله یا کاندید سوال تا پروفایل ته جوړی ټول کارونه چې کړی وي کارونه کوم کارکړنی وي هغه په پروفایل کې ثبتيږي ورسره هغه نه دا رایګری کیږي رایګری په دې ډول ده چې ټول خلک کولای شي د انټرنیټ لاري رائے ورکړي د کوم کسان سپاره کټګوري کې رائے لوړی وي هغه د کټګوري د جوړی لخوا نه جوړی هيئت لخوا نه انتخابيږي مثلا له هر کټګوري نه درې څلور کسان ورسره هغه عمومي د انتخاب کوم تاوري عمومي انتخاب کمیټه بیا درې ځلې مصاحبه کوي درې کسان مختلفه مصاحبه کوي د کارو د دې پاړه باندې پښتنه کوي او داسې تاسو کار تاثیر دلودل یا نه د دې پاړه باندې د کوم تشویشونه او هر څه لري پښتنه لري هغه ځوابوي ورسره هغه نه دی په هر کټګوري کې یو غټون کې تاکي ما سره سي په د اسیا نادري څلور نور میرمنې ولې نیپال او بنگلاديش او همدارنګه نور د هسپانیا او د فرانسې ولې په مختلفو کټګوري کې د ادبيات او هنر او اجتماعي برخه او د سولي برخه او د ذکر برخه او په دې مختلف کټګوري کې څول دي لس نورې چې هم د ما سره کولای شو چې دا ایوارډ وګټي او ما په ټولنی ز برخه کې کولای شو چې دا ایوارډ وګټم
یعنی عموما کوم ډول میرمنو ته دغه جایزه زور کول کیږي چې په کومو برخو کې ډیر فعالیتونه کوي
ما ول چې کټګوري جلادي برخې جلادي هر څوک هغه برخه کې چې فعالیت کړی وي فعالیت تاثیر درلودلې وي ټولنه کې هغه کسانو ته
متکل کیږي لکه کوم ډول فعالیتونه
مثلا زه خپل ټولنیز برخه کې ما زه 2015 کال راهیسې زره رضاکارانه فعالیتونه کوم هتا مخکې لغنه ما خپل کارونه چې ما په ټولنه کې کار کړی دی هغه تغییر او تاثیر سو د ټول ما څخه پښتنو ته مور سره شریک کړی او د دې معیارم لوړو ډیر لوړو دغه په اساس باندې د انتخابوي مثلا څوک چې د ادبیاتو برخه کې هغه کسانو چې کتاب چاپ کړی وي کتاب یې لیکوم کتاب یې لیکلو هغه دې تاثیر ولري همدارنګه هنر برخه کې د ذکر برخه کې ایجوکیشن برخه کې به د کار تاسیس ته ګوري کاندیدان دې دی وی دی اول دی رای پاساس باندې سی لوړی رای څوک کټه ورس به د کار تاسیس ته ګوري کار څومره او د کار غیزه څومره
او دغه رای چې دا ماغه جوړی حیات ورکې تقریبا
په لومړی پړاو کې رای عام ولس عام خلګ ور کوي ورسته لغنه چې رای لوړی بیا اول کمیټه دی حیات جوړی انتخاب یو ورسته لغنه عمومي حیات جوړی او جلا کمیټه د انتخاب کمیټه بیا غوې انتخاب
یعنی کاندیدان مېرمنې چې دوی د کومې لارې نه ولسی وګړو ته ورماري کیږي چې غوې رای ورکي او دا یوازې د هند ولس دا رای ورکول شي کنه د نورو ټولنو خلک هم
نه نه ټول ټول خلک کولای شي رائے ورکړي، هغه څوک چې انټرنیټ لري کولای شي لینک خلاص کړي، لینک نه وروسته رائے ورکړي. او یوازې د هند خلکو پورې مختص نه وو، د دې کله دا ایوارډ کې څوک کاندید کې خپل کسان نه غواړي، هغوی ته یو ایمیل لیږي چې تاسو دې کې کاندید شوی یاست، تاسو دا لینک ته او دا تاسو په خپل نور د خلکو منځ کې خپل کسان نه غواړي رائے درکړي. یا کمپاین غونډه کې لکه د ان پیس ایوارډ چې چلته کسان کاندید کیږي، وروسته لګن لګول خپل کسان نه غواړي ځان ته کمپاین وکړي. په هغه ډول باندې دا
تاسو وړاندې د خپل کارونو په اړه باندې ویل چې رضاکارانه کارونه کوي، که لګي تشریح کوي په جزئیاتو باندې، لګ راته وایي چې کوم
رضاکارانه کارونه. دا ورستي کارونه به یوازې وایم ځکه چې په لاندو ټکو کې به وایم، زه هغه سیمې چې جنګ ځپلې وي یا هم د ځینو د کلیو اوسېدونکو باندې بمبار کېږي د شپې، دا هغه څه چې موږ شاهدان یو، یا په هغوی له جنګ څخه ضرر ویني، مثلا زخمي کېږي دوی، او د دوی د تداوي امکانات د ولایت او یا زون په کچه باندې امکان ونه لري، او یا هم دوی مالي امکانات ونه لري. زه دوی کابل ته راغواړم، د دوی د تداوي امکانات برابروم، او د ملي تجارانو سره چې کومې اړیکې لرم د دوی مالي برخه سپورټ کوم، چې دوی ته د تداوي امکانات برابر کړي. د دې نه سربېره زه د پاکستان سکالرشپونه او علامه اقبال لاهوري سکالرشپونه د افغانستان لپاره د هغو افتخاري سفیر یم، هغه کې زه نجونو ته او ټول ځوانانو ته سکالرشپونه زمينه برابروم.
مهرباني
تاسو.
تاسو د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکي یاست، لږ موده زکر پاړه باندې ویل ته په کابل کې ډیر پاتې شوي یاست، کله په ګیلان کې، ځکه د ګیلان پاړه راپورونه دا وایي چې هلته تقریبا وخت نا وخت جنگ وی، او ځینې سیمې له طالبانو سره دي. دغه سیمې نه بیا څنګه کېدلی شول چې دغه فعالیتونو ته دوام ورکړي که چېرته ستاسو زده کړې هلته وي؟
زه د غزنی ګیلان ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، خو کابل کې مې ژوند کړی دی او ډېر همدلته اوسېدلیم، خو له کلي او دغه سره مې له اړیکه سته، له مشرانو سره، خپل کلي له اوسېدونکو سره، خو زما زده کړې او هر څه کابل کې شوي دي.
د ګیلان د نجونو لپاره مو داسې کومه ښکاره بېلګه د مبارزې راته ویلی شي چې دغه سیمې نجونې لږ تر لږه تاسو په دې خپل خیریه بنسټ کې هغوی ته یو 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 لاس ورکړی وي یا په دغه سکالرشپونو کې؟
ولې نه، د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په مرسته باندې موږ غزنی کې، غزنی او فاریاب ولایتونو کې، د دوه ولایتونو کې چې غزنی زما په لاس و، موږ یو تحقیق وکړ چې څومره نجونې له زده کړو نه محرومې دي. 14 ولسوالۍ د غزنی تر دا اوسه پورې د نجونو ښوونځي نه لري. ګیلان هم بدبخته نه د همغه ولسوالۍ له ډلې څخه ده. ما دلته مثلا دولت چارواکو سره زما اړیکې ډېرې اسان دي، هغوی څخه د مکتب جواز او یا هم نور لارې چارې برابرې کوم. خو مشکل هلته داسې، هلته د نجونو ښوونځی نه ساتل کېږي. ما خبرې وتر له مشرانو سره کړې دي، مشران چې زموږ کر راځي هغوی سره مې ناسته پاسته کړې ده. ما تر دې اندازې هغوی ته قناعت ورکړی ده چې ښوونځي امکانات هر څه زما په لاس کې، زه تاسو ښوونځی جوړوم په تاسو وساتي او تاسو خپل لورانې ورولېږئ. نو هغوی تر اوسه پورې ما ته د آمادګي ښودلې، خو دومره جدي آمادګي نه ده ښودلې. ما دلته کومې نورې زمینې سیمه هغه مسایلې کړې، یوازې د مشرانو یو آمادګي ته منتظر یم چې د نجونو ښوونځی وسط، ځکه چې کال ته ښوونځی جوړ کړم، افراطي فکرونه دي د ښوونځي د بندېدو لامل کې، ښوونځي د سوځېدو لامل کې، تر څو د زمینه مساعده نه سي یا فکر ورته مساعد نه سي، فکر نه کوم زما کار به کامیاب شي. همدې لپاره زه ډېر اوس د خلکو په ذهنیت باندې کار کوم. تر اوسه پورې ښه ده، ډېره په دې برخه کې بریالۍ شوې یم، او که خدای وکول راتلونکي مالي کال کې هلته د ښوونځي پروژه د معرف وزارت نه اخلم.
دا کومه جایزه چې تاسو سږ کال ترلاسه کړه د آی وومن ګلوبل ایوارډ په نوم باندې، څومره دغه جایزه مهمه وه تاسو ته ستاسو په ژوند کې؟ او دا یوازې یو ایوارډ وو که نه تر څنګ نور مالي امکانات هم درلودل؟
ما دینه مخکې بل ایوارډ هم ګټه، دا دویم ایوارډ دی. دا ایوارډونه چې دي ما ته تشویقي جنبه لري، یو ډول مانوي ارزښت لري. دا ما ته د دې لامل کې زه نور هم کار ته تشویق سم، او دا ما ته راوکي ما کار دلته ارزښت لري، زه باید لږ تر ډېر کار وکړم. بیا پاتې چې دې ایوارډ ارزښت، دې ایوارډ ارزښت زما پان باندې په اوس حالت کې یوازې ما ته نه، د ټولو مېرمنو ته مهم دی، ځکه چې سولې خبرې اثر جریان لري، او کېدای شي په ځینو د ښځو په ځینو حقوقو ازادي باندې بندیز ولګي. یادیږي خو د ما په دې د دیوار په سیر باندې نور د خزو لاس راوړنې د ټول دی خزو لاس راوړنې یو مثال ده چې څوک نه دیده نه سینې ولا بیا کوړي د خزو په حقونو ازادي باندې یا د ځوانانو په ازادي باندې په ځینو ازادي باندې بندیز ولګوي دغه شان باید په نظر کې ونیسي او له نظر یې وانه شي.
او کلک په تاسو خپل فعالیتونو باندې وغږیدی او په جایزه باندې وغږیدی، په افغانستان کې یو شک دا موجود دی چې یو اندېښنه دا موجوده ده چې دغه خیریه بنسټونه یا خیریه فعالیتونه رضاکارانه فعالیتونه په ځینې وخت کې په ځینو سیمو کې چې راپورونه موجود دي فساد هم پکې کیږي او رامنځته کیږي. موږ به په دې اړه باندې وروسته ځینې نور کسان هم راواخلو، هغوی به هم اندېښنې لري او یا هم دغه کارونه د شخصي ګټو د پاره کیږي او د ځان د مشورتیا په خاطر باندې تر ډیره. تاسو چې دا کوم بنسټ لري د دې لپاره کوم بورډ لري د دې بورډ د لارې نه دغه مرستې چې بیا تاسو راټولوي، تاسو وړاندې وویل چې د ملي سوداګرو سره تاسو کېنئ او هغوی ته قناعت ورکوي چې لږ تر لږه دغه خلکو سره همکاري وکړي، هغه خلک کورنۍ راغواړي چې هغوی په جنګونو کې زیان ورته رسیدلی وي، دغه کوم مرستې چې راټولوي دا بیا په کوم شکل باندې بیرته توضیح کیږي؟
اول خو زه خیریه بنسټ نه لرم، زه د هر سهار چې انفرادي کوم له تجارانو سره که کینم یا مثلا نور خلکو ته مرسته ټولم، دا په خپل ټول یوازې د خپل آدرس څخه کوم. زه کوم خیریه بنسټ نه لرم، دا مې هیله ده چې جوړه کړم، خو اوس د امکانات نشته او پاتې سو چې مثلا د ځینو خلکو اندېښنې د شهرت لپاره. زه د هغوی اندېښنې د احترام وړ ګڼم او فکر کوم شاید تر ځینه تر یو حده پورې سم وي، خو زه خپله برخه کې زما نیت چې دا یوازې خلکو ته کار کول دي. زه حتی مثلا ځین وخت له خپل ګټو نه تېرېږم دې پارسې خلکو ته یو څه ګټه ورسوم. د دې سره مثلا زما فرمود مشارکت سره ما پرموت مشارکت سره 2015 کال نه زده مشارکت وبخه د پرموت یو پروژه د زور سره رضاکارانه کار کوم. موږ لري پرتو سیمه تزابل پکتیا غزنی دې سیمه ته ځو خزو ته د عامه پوهاوی برنامه نیسو، دغه په هوای برنامه نیسو ترڅو او هغه کدا ورته په خزو کې پیدا کړو ترڅو هغه د خپل ځان لپاره عدالت غوښتنه وکړي. نو زه په کوم دا زما د ژوند یو برخه ده چې ما د خپل هغه عاطفي حس لپاره ما څه غواړم خلکو ته مرسته ورسوم. تر یو څه اندازه پورې زما هغه عاطفي حس دا هغه خړو کیږي. دل په فکر کوم څه ضرورت نه چې دا کارونه وکړم، نه د کوم شهرت او نه هم د کوم بل فکر یا کوم بل منفعت. زه هغه هیڅ څه ما په نظر کې نه ده نیولې.
تاسو یادونه وکړئ چې دا هر څه په انفرادي شکل باندې مخته وړي، فکر نه کوئ چې دا سخت دي، باید لږ تر لږه یو ټیم ولرئ؟
ولې نه، ټیم کار خو ډېر د ارزښت وړ ده، خو زه په هغه زما د ژوند تر نور پلان نه دي. خو زه فکر کوم چې زه انفرادي دی له هدې څخه وتلی سم او دا ځکه زه نور ځای کې دنده لرم، دا کارونه زما د ژوند یوه برخه زه په انفرادي توګه پر مخ وړلی سم.
کلګ ساسه د شخصي کارونو نه عمومياتو ته راي پراښو په افغانستان کې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په ځینو سیمو کې تاسو د دې لپاره کار کوي چې خلک په ځنګل ډول میرمنې باید د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره غاک پورته کی. د زموږ ساسه په ټولنه کې لاوم د خزو په وړاندې یا د ځوانانو په وړاندې باندې ځینې محدودیتونه شته موجود دي، څه کول پکار دي ساسه په نظر باندې د دې محدودیتونو د لری کولو لپاره او په ځنګړي ډول د مبارزې د کولو لپاره چې لګ تر لګه خبرګون راځي بیرته زیان پکې ځوانانو ته ونه رسیږي؟
او په کې محدودیتونه نشته، په هدف نه پونه سم محدودیتونه چې ټولنیز
یعنی په ټوله کې د مېرمنو په وړاندې باندې کاغه د زده کړو په برخه کې دي، کاغه د ژوند د ملګري په انتخاب کې دي او کاغه په ځینو نورو برخو کې دي، هغه شاید یوازې جنونو ته نه وي ځوانانو ته وي. د دغه محدودیتونو د لری کېدو لپاره مبارزه باید په کوم ډول باندې وشي چې لګ تر لګه خبرګون راځي بیرته زیان هم ونه رسیږي ځوانانو؟
کوم مثلا د دیش د سنتي حاکم فکر پر وړاندې باندې مبارزه دا غوړه غنم چې د مبارزه لټی ساتي نه شروع شي، مثلا د کور لمنځ شروع شي، د ټولن د کلی په ساته بیا ورته لغنه چې کله د یو کلی ذهنیت اماده کړی چې د بل کلی ذهنیت تبدیل شي. زه په دې ښځه مسله کوم دې طرفدار یم، چې ښځه د کورنۍ یو برخه ده او تر څو چې په دې نرواکه ټولنه کې د نارینه حمایت ونه لري هغه هغه ته ډېره سخته ده چې مخکې ولاړه شي. دا د انکار وړ موضوع ده، نه انکار وړ موضوع ده. باید یو ښځه د نارینه یا د خپلې کورنۍ حمایت ولري چې هغه په ټولنه کې یو قدم اوچت کړي. زه فکر کوم چې اول د ټولنې ذهنیت باندې کار، د یو کورنۍ ذهنیت باندې، د پلار خاوند ورور د دې په ذهنیت باندې کار وسي تر څو د کور یو ذهنیت تبدیل شي، وروسته له هغه نه د کلي ذهنیت تبدیل شي، د نارینه و ذهنیت تبدیل شي، هغه د ښځو ته یو لاره خلاصېږي.
یعنی د خپل ځان په اړه کراته وایي تاسې همدغه سي ذهنیت سازي کړي دا ولوم د کور نه وروسته بیا ټولنې نه، یعنی د لږ تر لږه په دې روانه مبارزه کې تاسو سره د کورنۍ د غړو نه د چا ملاتړ ډېر دی او په لومړي سر کې به طبعا مخالفتونه وو.
بالکل، زما پلار ډېر روشن فکره کس و، د نظام یو جنرال و، دوه کاله مخکې وفات و. ما خپل ژوند کیسه کې همیشه ویلي دي زه د خپل کورنۍ پنځه ملورو ما نه مخکې کوم هلک زموږ کور کې نه و. کله زه پیدا شوم زه خلکو نه منلم، ویل ول دا زما پلار دې ته اړ کوو چې دوهم واده وکړي، ځکه چې ویلې ته لورانې لري، لور په راتلونکي ستا نوم نه شي ساتلی، لور تا سره کښت کرونده کې کومک نه شي کولی، هغه د بل کور ته ځي او لور یې داسې د ټولنې یو برخه نه ګڼله. فکر یې کوو چې د ټولنې ستون یې اصلا د ټولنې ستون یې د یو په سترګې نه ورته کتل، او داسې فکر کوو چې لور نه شي کولی، یو انجلۍ نه شي کولی چې ځان ته ټولنیز شخصیت جوړ کړي. خو زما پلار د هغوی مقابل کې ودرېد او ته وویل چې زه به تاسو ټول ته ثابته کړم چې زما هر لور د دې کلي له علاقې نه په مخکې ولاړ شي، زه په خپل لورانو باندې دومره کار وکړم او ماته د لور د دوی ترمنځ فرق نشته. ماته زما د پلار ما خبره زما د زیږیدو په وخت کې کړې وه، هغه ماته همیشه د یو مبارزې حصې ماته را کړې. زه غواړم چې خپل نوم پیدا کړم او د خپل نوم ساتل وروسته زه ټول ته ثابت کړم ما د خپل پلار نوم وساتې، او زه هم کولی شم چې یو نجلۍ هم کولی شي چې ټولنیز شخصیت ولري او د خپل پلار نوم وساتي، پلار لپاره څه وکړي. دې لپاره ما سره په ژوند کې همیشه د پلار تشویق و. د پلار نه بغیر ورور مې که څه هم ستر ما کشر ده، خو همیشه یې اوږه را کړې ده او همغسې زموږ کور، ځکه چې پلار له مفکورې نه ټول متاثره کېږي. زه کورنۍ کومونه نه دلته بیا اوس د ژوند شریک لرم. د ژوند شریک مې تر هر تر ځان مخکې زما په اړه باندې فکر کوي او داسې څرنګه وکولی شي ماته بیا د ماته پرمختګ زمینه مساعد کړي، زما کوم کار بندېږي څرنګه هغه وکولی شي زما کار خلاص کړي. نو زه دې برخې کې ډېر زیات خپل کورنۍ ډېره مدیونه یم. مې تر کړې زه پوهېږم چې د یو نجلۍ لپاره د کورنۍ اهمیت حمایت څومره مهم دی. نو زما کورنۍ باید اول آماده شي، کورنۍ ذهنیت باید نجونو د حقونو برخه کې آماده شي، وروسته لغنه بیا لوی ساتي ته دا فکر او دا ذهنیت ورسېږي.
ټولنه کې لا هم ستونزې شته، طبعا نجونې هغه نجونې چې هغوی مبارزې ته راوځي او لږ تر لږه په ټولنیزه برخه کې فعالیتونه کوي یا هم رضاکارانه فعالیتونه کوي، له ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي، له کور نه بیرون هم له ځینو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دغه مشکلات او ستونزې په ځانګړي ډول د ځینو خلکو له لورې نه د بېلابېلو تومتونو تړل یا لږ تر لږه په دوی پسې خبرې کول څومره د دوی دا مبارزه بیا ټکنی کولی شي.
ما ستاسو سوال ته ونه اخیستی، خو زه تر څو پورې ما تر کومه حده پورې ما هدف واخیستی که زما د خپلې مبارزې برخه کې وي. ما زما هدف خلکو ته کار کول دي، مثلا کوم خلک چې زما له کار نه ګټه ورته رسېږي ماته د هغوی رضایت مهم ده، او داسې زه خپله وکولی شم هغه خپل یو دین اجرا کړم. ما سره ما باندې هم د خلکو خبرې ولې، ځکه دوه درې کاله وړاندې د غزنی یو سیمه د ګیلان یو سیمه رسنن میږي دا بمبار شوی وه، ډېر خلک زیانمن شوي وو، کورونه راوتې وو، د غزنی ژمی ډېر سوړ ژمی وي. ما هغه وخت کې کابل کې کمپاین شروع کړ چې زه د ژمي کالي راټول کړې او دغه کړې ژمي کالي د راټولولو کمپاین مې شروع کړ تر څو کالي ماشومانو او خلکو ته ورسم د غزنی هغه زیانمنو کسانو ته. هغه وخت کې ځینو کسانو تبصره کړ د ځان د شهرت زه خود هم ځان د شهرت دغه د پارک کوي، خو ماته دا شیان د هغوی نظرې څه اهمیت وړ نه دی، ځکه زما هدف تر دې ځای پورې رسېدل یم. هغه مخالفین چې ما درلودلي وو یا هغه چا چې پخوا یوه خبره دوه خبره مخالف کوه هغوی ته څه کار معلوم څه اوس هغوی هم خبرې نه کوي.
ډیر زیاته مننه. بیرته به تاسو ته راګرځو اغلی ترکی، لنډه دمه لنډه وقفه اخلو، له هغې نه وروسته به اوریدونکو ته هم ورځو.
ځوان فکر
خوږې یو پښتو کې مونږ متل دی چې شودې تالی شي کنه بیا ټولولی نشته سار نه. اوس مونږ سختې تیرې کړې دي. آری جلکا یار وړکی،
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راته کوي. کوم کتاب چې تاسو نومات څه ویي؟
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزه دواړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزینو کیسې لیکل کېږي چې هغوی یو کارنامه ترسره کړې وي او وروسته جایزه هم ورکوي.
دا راته ووایي چې د پروګرام بحث مو اوریدلی، یعنی په موضوع پوه شوي یاست چې مونږ په څه بحث کوو؟
هر
سه شنبه د ماپشن له دو تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه له آزادی راډیو نه.
یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو، تاسو ځوان فکر خبرونه ته غوږی یاستئ. نن په افغانستان کې په رضاکارانه او ټولنیزو فعالیتونو او په ځنګړي ډول د ښځو د حقونو افغان فعال نرګس ترکی په فعالیتونو باندې غږیږو. د دې څکل د هندستان د آی وومن ګلوبل ایوارډ ترلاسه کړی دی. دا هر کال په بیلابیلو برخو کې د بیلابیلو هیوادونو هغه مېرمنو ته چې کارونه یې لږ تر لږه په ټولنه کی مثبت بدلون راوستي وی او راوستلې شي، کارونه اغیزناک وي، هغه ته ورکول کیږي. تاسو هم غواړئ په دې باس کې سره برخه واخلئ. 0190 15 30 0920 22 25 زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي او اوریدونکو لرو. مهرباني، څوک لکه مزایا؟
بله، سلام علیکم. کرام صاحب، تاسو سلام مہربانی. کیلورو چې هغه په کینن د افغانستان د خون لپاره دی وکیل زحمت کوي چې نو سیل وړي ما په خاډ اور مې پښتنه دا کوله چې په پاکستان کې شي کونه دی یا کوم برتن کې دی لپاره چې تکیره ما او دا برابر او موږ د مستری لپاره یو نت لرو چې پاکستان یو کو نمبر څنګه کوله چې به په دماش کې شو کزمو دا نمبر غواړي او د خپل نمبر کوي به په دماش کې.
ډیر زیات مننه محمد قاسم، ستاسو جواب ته به وروسته راځو. بل اوریدونکو هم لرو. بلې، مهرباني، څوک له کومه ځای؟ که تاسو موږ غواړئ، مهرباني، څوک له کومه ځای؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یوډ بخیر او تا ته سلام. له عادل زدران مې لږ
سره. مهرباني زدران صاحب،
ډیر
زیات مننه کور ودان زدران صاحب. بل اوریدونکو شته؟ یو بل اوریدونکو مراخلو، بیا به اغلی ترکی ترازو. مهربانی، څوک له کومه ځای؟ که زموږ آواز مهربانی وکړي. ورور،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما د دغه ترکی خور نه دا چې دلی زړه د کړي څومره کړي دی او د کم ځای پورې کړي دی او کم ځای پورې نه دی.
ډیره زیاته مننه کور ودان. ژوندې وسی اوریدونکو به روسته هم راخلو. اغلی ترکی، د پاکستان د سکالرشپونو په اړه باندې محمد قاسم پښتنه درلوده چې دغه پروسه کله ورته تشریح کوي، څنګه کېدلی شي چې ځوانان په دې پروسه کې برخه واخلي؟ کومه ازموینه اخیستل کیږي یا اسناد جمع کیږي څنګه؟
او دا
بالکل اول خو د تاسو د خبرون لار لقسیم رو نو ټول غزوانان ستلې زمام لا تر کړه یو د تشویقي الفاظ ما ته کارولې دي مننه کوم د قسیم ور پښتنه د پاکستان بورسونه د ماستری برخه کې وځک فکر کوم دی کامیاب سی وی هم وو خو درسونه یو د سدي مهغه وخت کې د نتیجې وروته چې پاکستان کې د په هنتونونو رجستریشن دوره ختمه شي ولا د دې کې د مشکل رامنځته شو پاکستان په هنتونونو ونه مناله چې د افغان د ماستری محصولونو ثبتنه مکړي دوه بل سمستر د پاره امدا ماستری د ماري فکر دی کې د لوی ستونز رامنځته شو بیا چې کارانتین راغلې د دې سمستری درسونه ډیر شاته ولیدل ما سره زما د فیسبوک باندې له طریق نه سي پام د ما پنوم باندې نرګس سره کې ما سره تماس نیولای شي د ستونز لاوند د دینه بغیر ما سره ډیر د ماستری زکونکو پښتنې کړي ولې او دا چې دوی څنګه کولای شي د اپلای وکړي دا فکر کوم دی دا بورسونه د امریکا سفارت له خوا نه حمایه کیږي پیسې خرڅه امریکا سفارت ورکوي اند افغانانو مسولین د فارسي بهر کې ذکر وکړي یو پروګرام برخه پاکستان کې د نور دي مندنی آسیا پانتونونو کې دي دا ټول د امریکا له خوا نه تمویل کیږي پاکستان برخه تحصیلي برخه هم همدارنګ د غوی له خوا نه حمایه کیږي د پاکستان سفارت له ویب سایټونو او د اجتماعي رسنوی له لارې نه اعلان تر خدل کیږي ورسره هغه نه کوم کسان چې لیواله وي هغه ثبت نام کوي او بیا
یعنی هغه تر کې تاسو یادونه وکړه چې د دې سکالرشپونو مالی لګښت د امریکای سفارت له لورې نه ورکول کیږي دا کومې ټولنې له لارې نه تاسو سره شریک کیږي کنه مسؤلیت ټول تاسو ته سپارل کیږي څنګه یا د حکومت له لورې نه څنګه
نه 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 زه د خپل دغه کوم نه هڅه د علامه اقبال لاهوري سکالرشپ شرکې زلته پاکستان سفارت سره هم کړی زه اوغي افتخاري سفیر ټاکلې مې افتخاري سفیر دې منځ ته لږ تخمیه لرم او د دینه بغیر ځکه چې افغان ځوانانو سره ډیر سروکار لرم او غي مافي یعنی کدی برخ کدی کوم ستنده ولې دی او چینه دی مسجد افغان مسلونو ستنده غوي پوری ورسو مدینه بغیر مثلا ما ته ډیر مسلونو ستنده راغله ته غوي ته د کوم یشنه خرڅ او غنه ور کول کیدو نو ډیر نور ستنده چې هغه ټول حل وي دی هم د یو مجرا په څیر دی افغان مسلونو ستنده او په خټو غورځيږي
یعنی دا ستنده د ستنده چې د تاسو د ستنده چې تاسو سره رسیدي تاسو یې مستقیم ما غاړون پونتون سره شریکو
زه مستقیم تحصیلات وزارت او خارجه وزارت
ډیر مننه عادل زادر د لوګر ټلیفون کړي او شخصي پښتنه درلودله خو کلاغین تیر شو لیک تر لګه د زاکړو پاډون باندې کورته معلومات ورکړي د دې ترڅنګ بل روډ د دینیز زاکړو پاډ باندې پښتنه درلوده دا دواړه به سره یو ځای کو
لوړی ذکر مې د لسانس تر کچ کابل پانتون کې امه اداره او پالیسی جوړونې اداري امه او پالیسی امه پانتون دا کې مې کړی دي تخنیکی کورسونه مې نور نیولې دي چې امریکا کې مې رهبری کورس ختم کړی دي دینه بغیر اردن او دوبۍ کې د مالی برخه تخنیکی کورسونه مې نیولې دي او فعلاً د پی ام پی د مدیریت تخنیکی ذکر چې دی ځکهونکی امه ماستری پلان هم لرم خو هغه کال ته دی
ډیر زیاته مننه نور اوریدونکو هم لرو بلې مهرباني څوک لکوم ځای مهرباني که زمونږ غاغاوري خپل کې بندر پرېګ دی مهرباني وکي مننه سردار محمد خان مهرباني وکي
خور کینم دی د بیر مننه کو چې په دې انقلاب کې په دې ګډوډۍ کې په دې چوبازي اندازې ته ځان رسول بیا هم کور آباد مننه
کوي کور ودان ژوندۍ اوسې مهرباني پښتنه که نظر لري
نو پښتنه نه دا د خور کې چې موږ دا 50 کاله عمر دې تیر شوی دی خو دغه د سیاست چې تاسو خپل ځای نیولی دی دغه د سیاست معنا باندې موږ نه پوهېږو که دغه تشریح کړي چې دغه کوم کارونه او کوم شیونه دي مخکې وړي والسلام
پیټرا ډیر زیاته مننه سردار محمد هغه لته کې د خپل کارونو په اړه باندې وړاندې معلومات ورکړل او دا سیاسي فعال نه ده بلکې ټولنیز فعال ده او ټولنیز فعالیتونه او د غشان رضاکارانه فعالیتونه تر سره کوي بل اوریدون کې ملرو بل مهرباني څوک لکو مزه مهرباني ورور
اوره
مهرباني زستا څنګه غاورم که تاسو زموږه غاورې مهرباني وکړئ مهرباني حکمل خان
مننه لکه دي خبرو کې یادونه وکړه چې موږ د جنگ ځپلو سیمو احوال او همدارنګ ستونزې مشکلات راتلو او مسؤولو خلکو ته رسو لکه مثلا په کوم ولایتونو ته سفر کړی دی هلته کومې ستونزې د نږدې نه لیدلې دي او که په دې اړه باندې معلومات راکړي او کوم ولایتونو کې کوم مشخص غړي او کسان لري او یو دفتر لري چې دوی هلته اړیکې نیسي په څه ارتباط باندې دوی هلته د یوې ولسوالۍ یا د جنګپلې سیمې احوال او معلومات راټول کوم لارو باندې.
ډېره زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکی هم شته؟ مهرباني. څوک له کومه ځای؟ مهرباني وکړئ ورور زموږ غږ اوري. وعلیکم السلام. کور ودان مننه. ژوندی اوسئ.
داغلی خور کیسم دا پښتنه دا ارزه د ځوانانو لپاره مو پاینده کې مو څنګه نظر دا و خارج کې ځوانانو ته مو څه نظر بشي پر کیسم دا پښتنه.
ډېره زیاته مننه کور ودان. درنو اوریدونکو زما یو هیله دا وی چې لګ تر لګه موضوع په سمه توګه باندې تعقیب کړی وي د موضوع اړوند پوښتنې وکړي. اغلی تر کې د سردار محمد پوښتنه خو تقریبا ما ور جواب کړ. د پکتیا نه چې حقمل ټلیفون کړی او کوم ولایتونو ته سفرونه کړی او کوم غړي او کسان لري په ولایتونو کې فکر کوم په دې اړه تاسو وړاندې بشپړ معلومات ورکړه. فکر کوم دوی چې د ستاسو د کارونو په اړه باندې پوره نه دي اوریدلي. ستاسو کارونه چې دي د جګړه ځپلو خلکو سره د مرستې په ګړې ډول هغه چې
په دلند ورته جواب کوم. تاسو ما دې څه پوښتنه ولزله ووري د لوبخي زه سیما زه خپل جګړه خپل سمو ته سفر نه کوم. ما کوم کسان چې زه کندهار شفخانه کې ډاکټرانو سره ارتباط کیم دې د کندهار روغتون او دغه په هر ځون پاتې چې هغه روغتونونه نه دي نو غي ما سره اړیکه نه توه چې دې کس د دې امکان نه لري او دا کس اقتصادي وضعیت هم خنه دا دومره امکانات نه لري چې مرکز سره سي د سفر خار ساو د نور امکاناتي قابل کې دازه ورته مسایید کوم او دلته راغورم. دا زما د شخصي کانالو له طریقې کې ځ خپل ارتباط لرم. د کوم دفتر نه لرم او د هغه کوم دفتر نه سره د ذکر په توګه کار کوم. د حقوقي له طریقې زابل پکتیا غزنی ته سفر کړی دی.
امدی ولایتونو ته چتللی اسی دلته مو د جګړه زپلو خلکو سره لیدلی کلکتر لګ دوی ته کوم مرسته رسولی
څنګه انا دوی سره دوی سره دې کې ما د خزو سره برخه کې ډیر کار کړی دا او د خزو سره ملي دلی دی.
ډیر زیاته مننه. که بیرته لږ عمومیاتو ته راوګرځو آیا فکر کوئ چې تاسو لږ تر لږه له 2010 یا 2011 نه راپدې خواته یا له 2012 نه راپدې خواته تاسو مبارزه کوئ ټولنیز فعالیتونه او پرزاکرانه فعالیتونه کوئ بدلون راغلی؟ فکر کوئ د خوځو په برخه کې په ځانګړي ډول د ټولنیز برخه کې کوم بدلون ګورئ؟
ولې نه موږ څه غزنی کې کوم کار وکړو؟ غزنی خاص مثال درکمه. غزنی کې موږ ائتلاف غږ مې اوري او بخښنه.
مهرباني مهرباني.
غزنی کې موږ ائتلافونه رامنځته کول ترسو او داسې د خزمو توانمند کړل او غوښته مو تخنیکی کورسونه ونیول او کار مو کړ. ورسره هغه موږ دولتي چارواکو سره د ولایت مقام دې سره کېناستل او ورته وویل په دې مو منه لسته او وروسته تاسو کوم دولتي بستونه اعلانوي دي کې ښځو ته اولویت ورکوي. دا هغه څه وو چې دا په دې معنی نه چې موږ د نارینه لیاقت نظر لاندې واچ یوازې ښځو ته یو تشویقي جنبه غونډه وسو چې هغوی هم هغوی ته اولویت ورکړل شي. نو هغه دې هغه تغییر دې محسوس سو ځکه چې ولایت مقام نو څه دې هغه ښځو نه موږ سره اړیکه ونیولې ډېر خوشاله ولې هغه زموږ هغه کار نتیجه ورکړی. د دې نه بغیر موږ د ښځو اقتصادي فرصتونو ته د ښځو لاسرسي برخه کې څه کار کوو یو لوی خان چې موږ دې برخه کې لیدای دا اوسې هغه ښځو چې کار توانایي لري شرایط پوره کړی وي د یو څه دې خان لامل خان کې د کار مقابل کې هغه د کار محلونو کې دې ته خو د کستانو نه نسته. نو دا دا کمپاین شروع کاو دي ته مو کار شروع کاو دا دي لامل سي یو دوه کلم وړاندې د کار عمر اجتماعي وظیفه بود معرف وظیفه د خپل منځ کې قرارداد سره لاسلیک کړو او دا ول سدين وروسته به په لومړي سر کې ټولو مکتبونو کې او رس لغنا په د صحت همي کوم ریاستونو او دفترونو په ولایت کې په دې کې به ورکتن نه یا کوډکستان نه جوړ شي. نو دا غوښتل چې موږ د کار تغیر وو
یعنی پټوله کې دیواز اساس د کارونو پاړه نه تاسو د افغان ټولنې غړي استه د فعالیتونو کوي د ګرځي خلکو سره ګوري ولایتونو سفرونو تاسو یادونه وکړه ځین ولایتونو ته سفرونه کړی پټوله کې تغییر ګوري تغییر رامنځته شوی
او تغییر ډیر زیات تغییر محسوسه
بلکه په کومه برخه کې کوم ډول تغییر
د ځوانانو غږ ډیر اوریدل کیږي. هغوی هغوی اوس د خپل هغه کانالونو باندې فکر کوم تاریخ نه کوم چینلونه تاریخ نه د خپل غږ ورسوي او په څه ډول یې ورسوي. دا د ځوانانو برخه کې ښځو برخه کې ښځه دومره په ظرفیت او تخنیکي برخه نه رسېدلې چې اوس هر څه ته په خپل لیاقت استعداد ځان ثابتوي. د دې نه بغیر مثلا د نارینه وو ذهنیتونو کې د نن ورځ څوک اړیکه نیسي د خبرونه کې واځه خبرونه مثال کوم د دې ټول نظر زما په وړاندې مثبت یا مبارکي سره کوي. دا څه منور کوي دغه دی یعنی دوی نظر د ښځو پر وړاندې تغییر کړی دی او حمایوي بڼه نیولې ده. هغه ذهنیت کې تغییر راغلی.
ډېر زیات مننه. اوریدونکي به بیا هم راخلو. درنو دوستانو کولی شئ موږ سره د ځوان فکر په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 0 9 0 9 9 6 5 3 4 2 3 2 5 5. یو اوریدونکي په لین کې لرو. بلې مهرباني که زموږ آواز اورئ مهرباني وکړئ. فکر کوم زمونږ غناوري دوی بل اوریدونکې ته به ور شو وګورو چې دا څوک دی ول کوم ځای مهرباني وکړئ زمونږ غاوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر خدمت جوړ
کور ودان ازادي رادیو ځوان فکر خبرونه ده. مهرباني وکړئ. ډېر زیاته مننه. کور مو ودان نو هیله ده چې اول موضوع باندې ځان پوه کړئ بیا ټلیفون وکړئ. بل اوریدونکي هم شته. بلې مهرباني که زموږ آواز اورئ مهرباني وکړئ. بل اوریدونکي هم شته. مهرباني وکړئ ورور زموږ غږ اورئ. فکر کوم چې په ټلیفوني دستګاهو کې یا په لینونو کې اوس ستونزه شته. اغلی ترکی د جایزو د ترلاسه کولو په برخه کې وړاندې تقریبا بحث وکړو. سل اغیزناک مېرمنو کې تاسې په 2013 میلادي کال کې په قطار کې راغلی وی. هغه پروسه د چا لخوا نه مدیریت کېده او کله د پروسې په اړه باندې راته معلومات راکړئ.
هغه د یو نړیوالې رسنۍ لخوا نه کیږي. هغه د نړیوال رسنۍ لخوا نه کیږي او هغوی هم خپل معیارونه لري چې هغوی هم د کار اغېزې ته او کار د یو ښځه مبارزې ته ګوري او بیا په هغه قطار کې یا په هغه لست کې نوم راوړي.
نو افغان ځوانانو ته څه څه په کار دي لږ تر لږه چې دغه ډول جایزو ته دوی ځانونه کاندید کړي او بالاخره دغه څه جایزې ترلاسه کړي؟
افغان ځوانان د دې هغه مبارزه حصه ده یا مثلا د ټولنې کې د همکاري او هغه انساني حصه ده هغه تقویه. زه په ټولو ځوانانو باندې باور لرم. پوهېږم هغه دې ته خوشبینه میم چې زموږ ځوانان جنگي محیط کې را لوی شوي دي او د خپل ځای کې هر د خپل وسر توان پورې جنگي سیمو کې ډېر زیات مرسته او همکاري کړی ده. خو د دې لپاره چې داسې یو ځای ته راورسېږي ما په نظر باندې دوی ډېر کار ته اړتیا لري. د څه د دې د هغه کار ته حسي یا خلک ترې مستفید دي. هغه د هغه کتله باید لیک څه ډیر وي او کار دوامدار وي. د څه څه مقطعي کار کو یو وخت یو کار کو به تدریج وي. کوم هوډ چې دی لري په هغه هوډ باندې پاتې چې هغه ته متحد پاتې چې هغه کار دوامدار وکړي. زما په نظر باندې وایي دی که هغه سم د اجتماعي برخې نه نظر ورکړ دینه بغیر تخنیکی برخو کې دي یا ساينسي برخو کې هر څه دي هغه هم تاخد او اراده ته ضرورت لري.
که د سولې برخې ته راشو دوه کې د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی او د غشان د وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکراتي پلاوی ترمنځ ک څه هم تر دې دمه خبرو لپاره لا هم په اجنډا باندې بحثونه روان دي. د تماس د ډلو د دواړو لوریو ترمنځ خو پټوله کې خبرې پیل شوې دي. ځینې اندېښنې شته په ځنګل ډول د خزو د حقونو د ساتنې په برخه کې. تاسو هم دغه څه کوم اندېښنه لرئ؟
ولینا ما سوزلی دا خبر ذکر کړی ده چې د افغانستان تاریخ کې شالید تکوبرو همیشه تاریخ کې داسې مختر غلې ستاسو یو دوره کې پرمختګ کړی دی. داسې نظام راغلی چې هغه د کار د شاتک تبق شوی ده. مثلا امان الله خان دوره ستاسو پرمختګ دلود بیا داسې نظام راغلی چې ستاسو د کار باندې بندیز ولګو بیا نویه ملسی دوسه ورته لازمه داخلي جنګونه فایل سو د ستاسو په کار باندې بندیز ولګیدو اوس بیا ټول پروسه راغلی ده. زه خپل هم دا تشويش لرم هغه تاریخي شالید موږ لرو چې همیشه د سمقتر اغلې د وخزو ته هیڅ دوامدار توجه نه د سیاست او نظام کې خزو ته پام ونیسي او سیاسي معاملو کې هغوی ته یو ځای ورکړي. همیشه هغوی له نظره غورځولې دي او همداسې ډېر قرباني او صدمه هم خزو ته رسېدلې. دا زموږ تاریخ دی خپل بیانګر دی. خو اوس فکر کوم زموږ ښځې له پخوانه فرق لري، خپل اجازه نه ورکوي چې د نظام یا هم سیاسي معاملو کې نظر اولوي کې. زما په شمول باندې پوهېږم ټولې ښځې دا تشویش لري.
یعنی فکر دا کېږي چې دغه د مېرمنو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې تر دې دمه ترلاسه شوې دي، هغه که د حکومتي کچه دي، هغه که په شخصي کچه دي، لکه څنګه چې تاسو انفرادي فعالیتونه کوئ، دا به له لاسه ووځي؟
زه ډېره ویره لرم، دا ویره لرم. خو بیا څه ګورم، زموږ د ښځو کارونه، یعنی ښځې ځان ثابت کړی دی او دا ځل د ښځو کارونه دي، یعنی ښځې کومې کړنې درلودلې دي داسې څومره ځان ثابت کړی، دا به هغوی ته اجازه ورنه کړي. که زما ویره هم څه، خو دلته خوشبیني مې هم څه، فکر کوم ښایي د مخالف لوري نظر تغییر کړی وي او یا هم زموږ کارونه دوی ته اجازه ورنه کړي، ځکه چې موږ هغه پخوانۍ مېرمنې نه یو چې هر څه دې فیصله وکړي، موږ به هغه منو.
یعنی غوښتنه په دې برخه کې څه لري چې د سولې د خبرو په برخه کې یا د سولې پروانو خبرو کې باید د ښځو کوم ډول حقوقو ته ډېره پاملرنه وشي؟
زه دا غواړم چې هغه ازادي او حقونه چې نارینه لري، مثلا نارینه کولی شي په ډاډه زړه باندې بیرون کې کار وکړي، خپل شخصي فعالیتونه وکړي، اما غډول ښځې ته د استثناء په سترګه ونه ګوري چې وایي ښځه دې دا کارونه وکړي، نور دې نه کوي. زه هغه ازادي او کوم څه دې نارینه ته په نظر کې نیسي، هغه ښځو ته هم په نظر کې ونیسي. اصلا ښځه دوی ته استثناء نه وي، دوی د انساني کټګوري نه وګوري، ورسره هغه هر څه نارینه ته راځي، هغه ښځو ته هم راځي، کوم خاص بندیز په ونه لګوي. او بیا په خاصه توګه باندې زما ویره ده، او دا باید په نظر کې ونیول شي چې قضایي، نظامي او سرنولي برخه کې
نور باسم کو او ریدون کلرو بلی مہربانی چوک لکو مزا ہے مہربانی وہ کہ چوک لکو مزا ہے مہربانی وہ کہ ارور میں بستا سے غگ منگا ارور مہربانی چوک لکو مزا ہے ستاسی پا خبر باندې موږ نه پوه نه شو نه پیغام هدف مسو بل اوریدون کې امشتا بلې مهرباني مهرباني وکي استاد څنګه غاور کلګ مخبل زیته تغییر ورکې غږ به مخراشي
ان شاء الله
وسام شو مهرباني مہربانی ہو کی پشتون سے
شکر سلام اول خوب جان من افغانستان
پښتون سي افتاسي پښتون سي افتاسي افتاسي غږ پښتون سي افتاسي خا د پښتون سي افغاګم لبد امرغه چې خنه شو اوریدل کېدل بل اوریدون کې ملرو بلې مهرباني ځوان فکر خبرونه ده ازادي رادیو ته ستړي مشي زمونږه کاوري مهرباني وکي ورور ازادي رادیو سره ساسي لیکه وصل ده فکر کوم چې بل اوریدونکو هم شته مهرباني وکړئ ورور څوک لکوم ځای زموږه کاورې مهرباني ازادي رادیو ځوان فکر خبرونه ده څوک مهرباني وکړئ تلها
د ځوانانو لپاره کومه هڅه کړې ده چې د کورسونو د کوم غریبانو یتیمانو مخ کړې ده؟ نه
ډېره زیاته مننه. کور مودان ژوندي اوسه. یو اخیری اوریدونکی به بلم واخلو، بیا به اغلی طریقې ته ورځو. مهرباني ورور څوک له کومه ځای کزمو غاوري مهرباني وکي.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو سلام علیکم کوم او ګران کوم د پاکستان تور غوی رولست سلام علیکم خدای دې وکړي دا وخت مردا مال په خیر رسولي
کور ودان ژوند دې وسه سوق لکم زای ورور
مننه نو زای نه چې بلاس لکه د هار ولایت ته جوړي ول سوای سم اړ کني وجه ضرور جانا
مهرباني وکي نصیب الله جانا
مننه نو کټ مو تاسو فکر وکړو ځوانان چې کله یو کار کوي فرکار کې تن عمر بریاجي دي خدای سي متاسفانه باید وایي چې دیني والدین کلام پر ځای موږ ځوانان ته ټوپک ولا مرد ټول ورونه ته داخله د تاسو ځوان فکر مور خرابوي. اول دا وار تاسو باید خپل ځوانان ته کلام پلاسو کې ورکې او ځوانان چې یو کار کوي هغه کولای یم چې خو متاسفانه چې موږ ځوانان د غشتندو شپې ته سلام ځوانان مرته د جنگ قرباني باید دې ته ډېر زیات توجه وکړو. د ازادي راډیو ته ډېره مننه کوم ستاسو مرد ځوانانو زغ در وړ کړو چارواکو پر رسولې دي. متاسفانه باید وایي چې موږ ځوانان ته لمر د جنگ قرباني سي ټول ماشومان د غشيو بل نو ما ټول د خوسته د شي د داخله د چتاس خپل مبرزتل جاري وسل ان شاء الله تعالی د دې حقوق به تر نو کتام څو لري تاسو هیڅ خطاي مکوي پر پر په دې باور یو چې د پلاوچ کوم حکومت خوسته سو سو دي په دې ځوانان سو خوندې سن تاسو ته دې پوره فرصت لري چې موږ دا غندنه درو ان شاء الله تعالی دا کوم کار ونه وس چې هغه به د دې په زیان وي د خوندو او د ځوانانو په زیان وي.
ډیره زیاته مننه کور مودان ژوندې وسې در نو ریدونکو چې په خبرونه کې را سره برخه اخلي. اغلی تر کې نصیب الله د کندهار له جړینه د والدینو په برخه کې خبره وکړه چې زیات شمیر پلرونه د قلم په ځای باندې ټوپک خپل اولادونو ته په لاس کې ورکې. سره له دې چې تاسو وړاندې د والدینو په مسولیت باندې او څه ناڅه وغږېدی کراته وایي سمره مسول دی د مور او پلار د خپل اولادونو د راتلونکي پاړه باندې
مسولیت د مور او پلار خو کده اولاد شخص د یو ځوان شخصیت هر څنګه جوړیږي اولاد څنګه روزل کیږي د دې سلفي صد مسولیت والدین یا مور او پلار تر اجازه او د دې له مسولیت نه هی په ټول مخسترګینه څه پټولای ام دې پر ځوان څه د کورنۍ فکر باندې ډیر پام وسی یا مور او پلار فکر ذهنیت باید ډیر جوړ شي او وي باید ذهن جوړ شي او دا اولاد روزنه زده کړي او د دې څنګه د اولاد ورو څنګه شخصیت ورکی څنګه غوي ته اعتماد په نفس ورکړي د ټول مور او پلار مسولیتونه دي چې دې باید زده
او دا باید ولري. او د جګړې دواړه اړخونه تقریبا هغه د خاشا کې چې دي د دې لمبو هغه ځوانان دي د دې غرور په وینا باندې د نصیب په وینا باندې نو څومره مسول مور او پلار دلته ګڼل کیږي تر ډېره پړ مور او پلار ډېر ګڼل کیږي ټولنه
د دې پر اساس چې سل په سل په کورنۍ باندې نه سره چولې دي ځکه د یو ځوان خام فکر اچولې دا هغه تون فکرې کوم بنسټونه چې هغه ځوانان له فکر څخه بل ډول استفاده کوي او غوي فکر افراطیت خوا ته وړي غوي هم پکې ستر نقش لري د والدین نه بغیر. او بل ته دې ځکه والدین ډېر کولای شي په داسې یو حالت کې د اصلاحي رول ولوبوي د ځوانانو ذهنیت ورتر مخې افراطیت باندې پوه کړي د هغې نواقص باندې او یا کچی ځوانانو هغه خواته مخ واچو دی مخ نه دی نیړوي هغه دی نه رتی بلکې دی ته د مینه او محبت ورکړي چې برته دی ټول یو درامش خواته راځي دا کچی ته هغه هم ورتی او د ځوان نور هم فکر افراطی کوي او د عقدې پدل کې پیدا کوي چې هغه بیا غیره ګرځول بیا سخت کار دی.
او د روسي پختلې پتوګه غلي تر کې وړاندې په دوه کې د سولې د مذاکرات په اړه باندې بس وشو. ایا فکر کوي چې افغان پلاوی یو ورور یادونه مکړه چې ځوانان په کښته او مرمن په کښته دوی به د افغان ځوانانو د حقوقو نه لته په ښه شکل باندې دفاع وکړي شي او مرمن به د غشان د مرمن له حقوقونه
بالکل هغه کسان چې ځوانان په تاسو ته خپل د لهغنه سترګې پټو هغه په نظر کې نن څه نور ټیم کې تللی دی هغه هم د ځوانانو هم د افغان ټول ولس او هم د مېرمنو له حقوقو څخه دفاع کولای چې په هغه باندې پرته باور لرو.
ډیر زیاته مننه اغلی ترکی نرګس ترکی کور مودان چې په خبرونه کې مور سره برخه واغسته او زمونږ غوښتنه مو منله. ژوندۍ وسې درنو اوریدونکو د ځوان فکر د دیونی په خبرونه کې مو د خزو د حقونو افغان فعال نرګس تر کې په فعالیتونو باندې باس درلود. دغه شان په افغانستان کې په ټولنیزو او رضاکارانه فعالیتونو باندې مباحث درلود. اغلی نرګس تر کې سکل په هندستان کې د آی وومن ګلوبل ایوارډ وګاټه. دغه شان په 2013 میلادي کال کې د سل اغیزناکو مرمنو په قطار کې هم راغلی و. عموما په هندستان کې دغه ایوارډ هغه مرمنو ته ورکول کیږي د نړۍ د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو مرمنو ته چې په خپلو سیمو کې اغیزناک کارونه ترسره کړي وي او په هغه ټولنه کې د یو مثبت تغیر لپاره کار کړی وي. له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او ټلیفونونه مو وکړه، خپل نظریات مو را سره شریک کړل او دغه شان پوښتنې مو له میلمنې نه وکړي. تر بلې خبرونې پورې مو زه اکرام الله اکرام په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
زما دمی